د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ به ستي وښوي 3 بجې په دې کې تاسو اورئ لدرې طالبان پاکستان سره د حکومت د سولې خبرې او دغه راز پردغه موضوع د پښتونخوا ژغورنی غورځنګ د مشر منځ پښتین سره مرکه اهم لرو نور هم یو شمیر موضوعات لرو او په وروستۍ نیمه کې د مشال ترنل لاندې ژوندی بحث به هم دراورو وخت تر هڅه مخکې له مشال زمینې سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان یو جرګه په کابل کې له پاکستاني طالبان سره مذاکرات کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نوو حلقه بندیو کې د پخوانی فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکۍ له منځه وړي دي. او د امریکا ولسمشر ویلي چې اوکراین ته به د توغندیو پر مخ تللی نظام ورکوي. اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې له پاکستاني طالبان سره د سولې د خبرو د یو بل پړاو لپاره یوه 15 کسیزه جرګه د کابل پر سفر ده. په دغه جرګه کې د ملکند او قبایلي ضلعو مشران، پخواني سرکاري افسران، سینیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده او پخواني غړي شامل دي. د پاکستاني یوې سفارتي سرچینې مشال رادیو ته تایید کړ چې جرګه کابل ته رسیدلې. د جرګې یو غړي او پخواني سینیټر محمد صالح شاه پر مشال رادیو ټول چې پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د جرګې ملاتړ کوي، هغه هیله وشوه ده چې خبرې به نتیجه ورکړي.
روزانه مخکې موږ درې ځله دره لاړو رالو او تاسو ویلې دا اوس فایربندي، نو فایربندي خو د امن پیغام دی کنه. نو موږ کوشش دا دی چې انشاءالله ولای لکه دا اوس څو شپې چې امن رالو، مستقبل کې دا امیدونه لري چې لرو چې خدای پاک به امن راولي په پاکستان کې او افغانستان کې.
اخو د مې پراتلسمه په افغانستان کې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی ول چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کړي او دواړه خواوی د مې تر ډیر شمې پوري پر اوربند سلسوي دي. هغه د اوربند غزیدلو هله شو دلی و خو د مې پر یو ډیر شمه د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال رډی ټول چې په دیاړه لا پریکړه نه دسوي او په دې حق له نور خبرو ته ضرورت دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نو حلقه بندوي کې د پخواني فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکۍ لمنځه وړي دي. کمیشن د مې پر یو درشمه د پاکستان د قومي اسمبلی اسمبلیانو د حلقه بندیو لومړني نوملړونه خبره کړي چې د قومي اسمبلی چوکۍ د 342 پر ځای 306 ډیر ستره ټیټ شوې دي. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي محسن داوړ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پخواني فاټا څخه د قومي اسمبلی په 12 چوکیو کې د شپږ چوکیو کمول له هغو خلکو سره ناانصافي ده چې زیات ځپل شوي دي. بلخ انتخاباتي کمیشن په خپل اعلامیه کې ویل چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه بیا د جولای تر 13 نیټې پورې به یاد کمیشن پر نو حلقه بندیو د سو اعتراضونو اوریدنه کوي او حتمی فهرست به د اگست پر 3 خپروي. د بلسان په هرنای کې ترنزمک لاندې ماین چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار محمد رفیق ترین پر مشال اړې تول چې وژل شوي کسان وړند دي او د مې پر یو ډیر شمه د هرنای په شاره غسیمه کې هغه وخت ماین ور باندې وچاودید کله چې دوی دوبو ټانکر له هغه ځای تیرې دي. د دې پیښې مسولیت چانه دي منه یو نه پولیسو په دې تړاو تر دې د مڅوک نیولې دي. بل په لور د بلستان د خوزدار په سوراب سیمه کې تیر شپه یو قبایلي مشر وژل شوی دي. ځای چارواکي وایي چې ناڅرګند وسلوالو زهري کراس ته څیرمه د علي اکبر سناړي پر ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه وژل شو او دوی میرمنې ژوبل شوې. د دې پیښې مسولیت هم چا نه دي منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ارمان لونی خور وړانګ لونی وایي ریاست د ورور د مرګ په عدالتي مقدمه کې مشکلات جوړوي. وړانګ دا خبره پرون د غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ په اسلام آباد کې پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د ارمان لونی د وژنې مقدمه دا وخت تر سیشن کورټ پورې محدود کړل شوې ده. ارمان لونی د 2013 کال د فروری پر 2 نیټه پر لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظاهرې پر مهال د پولیس لخوا د گرفتاري پر وخت مړ شوی و. ورزنګ تور پرې کوي چې نوموړی د پولیسو په تشدد کې وژل شوی او هم د پولیسو پر ضد د قتل مقدمه درج شوې ده. خو پولیس دا تور رد کړی او د بلوچستان د هغه وخت حکومت ویلی و چې د ارمان لونی د مرګ پلټنې به کوي او کورنۍ ته به انصاف ورکول کیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سلاسوي چې اوکراین ته د توغندیو هغه پرمختللی نظام ورکړي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف په کره توګه ویشتلی سي. نوموړی پرون په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپرې شوې مقالې کې لیکلي چې واشنگټن به اوکراین ته لا ډېر پرمختللی د توغندیو نظام او مهمات ورکړي چې په ترڅ کې به دوی په دغه هیواد کې د جګړې په ډګر کې مهم اهداف ډېر په کره والي د ویشتلو جوګا سي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورډل چې احمد شاه زمي وړاندې کول او سمو د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورډل چې له طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره یو 50 کسیزه جرګه د مهال د کابل په سفر ده. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو مشران، پخوانی حکومتي او پوځي چارواکي او پخوانی او موجوده پارلماني غړي شامل دي. له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له 2 میاشتو راهیسې روانې دي. هم پر دې موضوع مو نن لږه شېبه مخکې د خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې په اسلام آباد کې دي خبرې کړې. راځه چې بیا ورته وکړو.
تازه وروستي معلومات خدا دی چې جرګه اوس کابل ته رسیدلې ده او د پاکستان سفارتي سرچینو مشال ریډیو ته دا تایید کړه چې د پاکستان سفیر په کابل کې منصور خان هم هوایي میدان ته ورغلی و، ایرپورټ ته ورغلی و چې د جرګې هرکلی وکړي. او جرګه چې کله اسلام آباد حرکت کوو کابل ته، نو د خیبر پختونخوا پخوانی والی شوکت الله خان مشاهد ریډیو ته تایید کړه چې په جرګه کې د 500 نه زیات کسان دي او چې کوم په کابل کې دا وخت مذاکرات روان دي د پاکستانی طالبانو او د غرنګې د پاکستانی ریاستی ادارو د چارواکو، نو دوی به هم په هغه مذاکراتو کې برخه اخلي. او دوی هغه وخت اسلام آباد ایرپورټ نه روانې دلو. شوکت الله خان دا خبره هم وکړه چې دا وار جرګه د ماضي په نسبت زیات کر خلق پکی دی او اول خو جرګه جوړ شوی و د وزیرستان فقط خلکو، لیکن اوس په دې کې د اوس چې کوم جرګه تل په دې کې د خیبر ضلع خلق هم شته، د کورمه بلکې د کورمه نه چې کوم د جرګې غړي دی حسین توری، نو هغه خو د وفاقي وزیر هم دی، د غرنګ د خیبر ضلع نه پکې شاجی ګل هم شامل دی. او دې سره سره بیا د خیبر پختونخوا د حکومت شوکت الله خان خدا مجداري ځین استازي لکه بیرستر سیف د یاد کړ چې هغه هم د جرګې برخه ده. جرګه دا واري نسبتا زیات قبایلی مشرانو پکې جرګې رول پاړته. ما ته اوس کو چې خبره خدا پاکستان د سکیورټي یا د امنیتی چارواکو یا د استخباراتو انټيليجنس خلکو د جرګې سره رول جوړيږي په دې خبرو کې، نو هغه وجه د جرګې رول شته، د جرګې اهمیت شته، د جرګې په قبایلی روایتو کې یا د پښتون په مده پښتنو په معاشره کې رول شته. نو بهرحال جرګه اوس رسیدلې ده او به کتي شي. او زما دا معلومات نه دي چې اوس کوم یو مهم ټکی چې دی هغه په اوربان کې هغه د هغې رسولي توصیه ده چې د مۍ په 13 باندې تیر اعلان چې شو ده اوربان هغه بند شوی، نو دغه اعتماد سازۍ لپاره هم دا په ایجنډا باندې ده چې هغې کې توصیه وشي.
تر خان صاحب، ستاسو په خیال باندې دغه جرګې د کامیابېدو څومره چانس دی؟ او دویمه دا ده چې جرګه به تر کومو ورځو څو ورځو پورې روانه وي؟
دا معلومه نه ده، لیکن چې څو ورځو لپاره وي زما خیال چې کله چې د دې خبرو دا پړاو شروع کېدنو په کابل کې چې کوم پاکستانی سرچینې دي هغې مشر ریډیو ته ویلي وو چې خبرې د هغه چې کوم الفاظ و چا سره چې خبرې شوې وې چې جدي یو سنجیده مرحله ته خبرې داخل شوې دي. دویم هغه چې کوم خبرې کړې هغه دا وه چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. نو اومه کتی شي چې کله بیا جرګه نن د خبرو برخه جوړیږي، نو هغه چې کوم د اوربان خبره ده چې دا مهمه ده، ځکه چې دلته رسنۍ او رپورټونه میډیا رپورټ شو چې په هغه کې تر نامعلومه مودې هغه غزول شوی ده. خو طالبانو ویان بیا ترجمان بیا د خبره نه و تایید کړل، پته هغه چې په ورځو کې فیصله وشي. نو جرګې رول خوشته، ځکه یو معاهده ته دواړه غاړي رسی، پاکستانی حکومت، پاکستانی ادارې او دغه رنګې پاکستانی طالبان، نو ضمانتیانو به ضرورت وي، ځینې شیان به داسې وي چې هغه بیا د قبایلي مشرانو یو رول ته اړتیا وي چې پاکستانی طالبان واپس راځي، د هغې کورنۍ واپس راځي، د هغې امنیت به څنګه وي، هغې به څنګه جون کوي، هغې سره وسلې دي، د وسلو به سوي. نو بهرحال او دا د حکومت او د ادارو خواهش و. دا جرګه چې جوړه شوې وه اول نو دا د پاکستان د امنیتی ادارو د هغې او بیا پکې د کور کمانډر د پېښور هغه وختونو مخصل کېده چې د هغه په خواهش باندې یا د هغه په غوښتنه باندې جرګه تللې ده. نو بهرحال ډېرو شیانو ته به انتظار کول غواړي چې څه خبرې کېږي او بیا نتیجې سره راځي مخې ته.
د په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان نه چې تاسو معلومات درکول چې له تاریخ تر باندې پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره له خبر پښتونخوا یو 50 کسیزه جرګه کابل ته تللې ده او دغه راز په دې جرګه کې قبایلي سیمو مشران اهم شامل دي. له تاریخ تر باندې پاکستان سره د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له 2 میاشتو راهیسې روانې دي. که څه هم تر دې وخته پاکستان حکومت په رسمي توګه د خبرو تصدیق نه دی کړی، افغان طالبانو یې د مے په 13 پخلی کړی وو. د جرګې غړي هیله مند دي چې د خبرو نتیجې به مثبتې وي، خو شنونکي وایي چې دا جرګې د پاکستان د ریاستي ادارو او پاکستاني طالبانو ترمنځ ترمنځ د باور زیاتولو په مخه کیږي، خو دا جرګې د فیصلو اختیار نه لري. نور تفصیل د مجیب بابر په راپور کې.
په دغه جرګه کې د ملکن قبیلې د لو او د زمشو د لو سره د نږدو سیمو مشران، پخوانی سرکاري افسران، سینیټران او د قومي اسمبلۍ موجوده او پخوانی غړي شامل دي. د مئی په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې 50 کسي د جرګې یو مشر او پخوانی سینیټر محمد صالح شاه وویل چې دې جرګې ته د پاکستان د پوځي او سیاسي قیادت ملاتړ ترلاسه دی او هیله یې وښوده چې نتیجې به یې ښې وي.
دا پخا امیدوں سر روانہ کر ان شاء اللہ افغانستان کا ہمارا تو اسلامی نظام زمین کا غرور دے دا افغانستان کا شندہ خلدا زمین کا غرور دے چپی والا زمین کا غرور دے نریتن کو زمین کا ان شاء اللہ صفا دی گل باتر سلام شیدی حافظ گل باتر سرارم کامیاب ہو جا کر شیو بیت اللہ سلام شیو ملک مذاکرات آرام کامیاب شیو اس پہ روزانہ مکھی منگ تریز لبر لاڑو رالو او تاسو ویلې دا اوس فایربندي خو د امن پیغام دی کنه. نو موږ کوشش زده چې ان شاء الله ولې لکه دا اوس توش په چې امن راو مستند کې دا امیدونه لري چې لري چې په امن راو دی په پاکستان کې او افغانستان کې.
کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو نمخ کې د دې جرګې غړي د مې په 13 په پیښور کې د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر او د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید سره ملاقات کړي. د دې جرګې یو بل غړی او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازی مولانا جمال الدین هم په دغه ملاقات کې موجود وو. د هغه نه مو پوښتل چې پوز د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري. نو نوموړي وویل
فوج هم شته شاه امید راکړی دی کنه او د دوی نه مو هم دغه امید دی چې دوی به ډېر ښه رسپانس راکوي ان شاء الله طالبانو. ما خیال سره دا مذاکرات چې کله هم د پاکستان ارمی ورکه نه وي کنه نو دا مذاکرات چېرته کینوېدای نه شي. نو دا مذاکرات د هغه راز دی هغه هم دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. نو هغه خو موږ سره امن خبره وکړه کنه چې موږ امن غواړو په دې علاقه کې. تاسو هم د دوی سره د امن خبره وکړي چې د علاقه مو آباده شي ترقي وکړي ان شاء الله تعالی موږ هم دا د ځان حل غنو د مشکل خلک دی دا د موږ پاکستانی خلک دی. موږ نو وایو چې موږ دوی سره جنگ وکړو یا دوی په مشکله شو واچو د موږ ورونه دی موږ بچیان دی موږ قبایل ورته چې موږ بچیان دي کنه موږ دا غواړو چې کنه دا مملکت حل شي او د حل لارې وباسي کنه. نو دوی هم دا خبره وکړي موږ خوښ مو دا د جرګې چې د افغانستان د حکومت سره هم لاو شو او د پاکستاني طالبان ټي ټي پی حکومت دی کنه د دې سره هم لاو شو.
تر دا مهال په رسمي توګه د پاکستان پوز او حکومت د دې مذاکراتو په اړه سندي ویلي او نو د دې خبرو اترو ایجنډا مخې ته راغلی ده. خو درا پورونو لمخې پاکستاني طالبانو ځینې غوښتنې کړې دي چې پکې په ملکن ډویژن کې د نظام عدل نافذولو د قبایلي سیمو د انضمام په اړه د آئینی ترمیم د واپسۍ د قیدیانو خوشي کول او یو شمیر نورې غوښتنې شامل دي. د جرګې یو بل غړی او د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله نمو چې د دې غوښتنو په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
جرګې ته کینی نه کې خامخا گیو اینڈ ټیک څنګه ته کچھ لو کچھ تو خبرې خامخای کنه. نو موږ مقصد امن دی او امن او طریقه کار لاندې نو هغه چې کیږي نو خامخا به پکې څه داسې پوینټ سی چې هغه مخې ته راشي د خیر سو ان شاء الله دومره غټ باقیفتي خلک یو بل مسلو سره مو
خو شنون کې افتخار فردوس وایي چې د پاکستانی طالبانو سره د دې جرګو دا ملاقاتونه د پاکستان د ریاستي ادارو او طالبانو ترمنځ د اعتماد د بحالې په مخه کیږي. د نوموړي په خبره دا جرګې د فیصلو اختیار نه لري.
یو ځل چې د اعتماد بحالې کار چې دی هغه پوره شي نو هغې نه پس به چېرې دا خبره پارلیمنت ته او پولیټیکل پارټیانو ته سپارلې کیږي چې آیا د دې مخکې چې دی طریقه کار چې دی هغه څه پکار دی او ضروري خبره ده چې کوم کارونه چې دی هغه کیږي هغې ته به خامخا د پارلیمنت چې دی پشپناهي چې دی هغه پکار وي او صرف دا نه بلکې دی کې څه ناڅه قانوني لوازمات به هم د پارلیمنت طرف ته چې دی هغه پوره کیږي. په دې کې یو ان کیمرا سیشن چې دی شوی وو د تیر شوي په حکومت کې چې کله د مذاکراتو اعلنی دور چې کوم دی هغه شوی وو دا تقریبا د تیر شوي کال د دسمبر خبره کوه. هغې نه پس په دې پروسس باندې چې دی ډیبریفنګ ورکړل شوی وو تمام سیاسي جماعتونو سره ذرایع د دې خبرې هم تصدیق کوي چې د سیاسي جماعتونو چې کوم اعلی قیادت ته غی ان کانفیډنس اخیستلی شي دي ایکسترا کانسټیټیوشنل میجرز لاندې چې نه دا کمیټي کار کولی شي او نه د پاکستان حکومت هیڅ قسم کې چې دي تجربه دا غور کولی شي لګز دي چې کوم باندې موږ وایو چې هغه د کانسټیټیوشن نه بار
تر دا مهال پاکستانی طالبانو سره د خبرو پاړه په حکومتي کچا تصدیق نه دی شوی. خو د مئی په 13 د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سولې د دې خبرو پخلی کړی وو او هیله یې ښودلې وه چې که دواړه خواوې نرمي وښیي نو دا خبرې اترې به نتیجې ورکړي.
مجید بابر تا غوږ یې تاسو دغې راپور واورېده او همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پښتنو ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین وای له طالبانو سره مذاکرات کوونکي قبایلي جرګې د ولس نمائنده جرګې نه بلکې د پوز جرګې دي. د خبره که پوز له طالبانو سره د سولې خبرې کول غوښتل نو بیا یې ورسره جنګونه ولې کول او دومره خلک یې بې کوره کول؟ منظور وایي باید دا خبرې په ډاګه کړل شي چې په کومو شرطونو له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي. دا وایي که د سولې خبرو په نتیجه کې طالبان عادي ژوند ته راوستل شي نو څوک به د ضمانت ورکوي چې دوی به ورانې نه کوي. منظور اندېښنه څرګنده کړې چې هسې نه سیمې ته د طالبانو تر ورتګ وروسته د پوځ او طالبانو ترمنځ ممکنه تړون مات شي او پوځ بیا دلته پوځي عملیات پیل کړي او په لکونو خلک بې کوره شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره زموږ همکار ګلیاز لږ شېبه مخکې خبرې کړي. راځئ چې په ګډه وښو
چې دا چې کوم قبایلي جرګې تللی دي دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي او په دې کې یعنی دا د فوج په خواهش جوړې دي د پاکستان د فوج او د پاکستان د فوج په یعنی په ښه او بد یعنی چا سره ښه وکه بد وکه په دې باندې جوړې کړې دي. دا کوي دومره خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څه لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې دپاره. نو پرون خو د جنګونه کول د دې دپاره چې طالبان د دغ ځای نه ولري. نن دای مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو دپاره دلته خلک ولسونه یعنی په غذاب کوه کله بیا د راوستلو دپاره پاس غذاب کوه او بل ګرنټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بله ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلک آی ډی پیس کیږي بیا به په زرګونو خلک مسنګ پرسن جوړیږي بیا به په چیک پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو د دغه څه ګارنټي ده دغه سټیټ پښتنو ته ګارنټي څه ورکوي؟ دلته زمونږ پوښتنې د سټیټ نه دي د ریاست نه مو پوښتنې دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکراتو کې او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور ته دا وګورو
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي. دا مشران په خپل طبیعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامی جرګې شوي دي هغې پرېکړې کړي دي چې موږ دا خلک واپس راولو. دا هغو نه دي کړي. دا فوج جرګې راغوښتې دي او فوج دغه موضوع ورکړې ده. دا آلریډي فکسډ موضوع وه چې تاسو به په دې خبره کوئ دې دپاره به کار کوئ که یې حکومت پلوه مشران کوي که یې څوک هم کوي. دا کار موږ اولس دغه پوښتنه کوو چې ګرنټي سره د راتلونکي
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي مذاکرات کامیابیږي او امن راځي نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت موږ نه کوو خو د یو بل جنگ د فارا تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي موږ به ظاهره خبره د خپل خدشات ظاهرو. دا څنګه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خدشه خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځم سپاس مایده ماته شوه چې مایده ماته شوله بیا زموږ سره څه ګرنټي ده چې مایده به موږ بیا بیرته بحال وساتو چې یو ځل ماته شوله نو ملبه به په چا راځي؟ د دغه ډیبرسس چې کوم دي د دغه فیصلې ملبه د دغه مایده ملبه دا به په چا راځي؟ دا به پښتون قام راځي دا به پښتون اولس راځي. نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي په لکونو خلک بیا یعنی آی ډی پیس کیږي مسنګ پرسن جوړیږي دلته علاقې تباه کیږي بربادیږي کورونه سکولونه بازارونه هر شی بیا د سره تباه کیږي. نو بیا دغه نه دا ډېره ښه خبره نه ده چې نن نه هغه پورته شي او یو داسې لار یو داسې خبره وشي چې هغه د عامو اولسونو په ګټه وي. هغه
د دې لپاره به حکمت عملي څه ده ستاسې په نظر مانی په کار بیا څه دي؟
زما په نظر باندې دغه ټول چې څومره هم سره واندي دا حقیقي چې کوم
یعنی ولسی نمائندگی ده دلتا سیاسی قوتونه دی دلتا دا ولسون نمائندگی ده دغه ټول د دې ټول راوغشت شي دغه نمائندگی ده راوغشت شي سټیټ ته اول مشوره ده دوی سره وکي چې سټیټ با دلتا یعنی عام ولسونه خو انصاف غواړي عام ولسونه د جبر او ظلم نه ستړي دي سټیټ به شورټی ورکوي ګارنټي به ورکوي چې په دې خاوره باندې به هیڅ ظلم جبر په عام ولس باندې ته هیڅ چا لاړه خان نه کیږي سټیټ به دا شورټی یعنی شندي دا به ورکوي چې عام ولسونه به په دې نامه باندې بیا نه ځپل کیږي
داود پښتون غزغون غورځنګ مشر منظور پښتون چې زموږ همکار ګلیاز ورسره د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو خبرې کړې وي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اردن کو په ورځو ضلع کې د قبایلی سیمو انضمام ورځ یعنی د می یو دیرشمه د قبایل تحفظ موومنټ لخوا د تورې ورځې په توګه ومانځل شوه دوی پرون په مشتی میله کې راغونډ شوي وو چې په لاسونو یې تورې جنډې وې او دا نارې وهلې چې د قبایلي ضلعو انضمام دوی ته منلو وړ نه دی او قبایلو ته دې انصاف ورکړل شي بلخوا په یاده سیمه کې چې کله قبایلي ضلعو د انضمام ورځ د تورې ورځې په توګه مانځل کېدله نو ځینو مشرانو یې مخالفت وکړ او هغوی هغه مبینه احتجاجي درنه هم ودروله چې دغه ورځ باندې ترسره کېدله نور تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزیا راکوي
دوی پرون په مشتی میلا کې راغونډ شي ول چې په لاسونو یې تور جنډې وې او دا نارې وهلې د قبایلي ضلعو انضمام نامنظور او قبایلو ته دې انصاف ورکړل شي د سیمې نجیب الرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی له اول ورځې د انضمام مخالف دي ولې چې په دغه صورت کې پرمختګ نشي کېدی او زیاتوي په خیبر پختونخوا کې ور شاملېدو باوجود سیمې شاته پاتې کېدل اوس د دوی خبره صحیح ثابته شوه
او د نن کوم یو مسیا ورځ مو منو او د سر مقصد مدارې څخه قبایل سره کوم ظلم شو زیاتې شو د قبایل کوم پہچان ختم شو دا په باره کې نن 31 مې سکوم منځلم په ټولو ایجنسیانو کې
بلخوا په یا سیمه کې چې کله قبایلی ضلع د انضمام ورځ د تور ورځ په توګه منځل کېدله نو ځینو نورو خلاف وکړو او هغوی مبینه احتجاجي درنه د کېدو لپاره هغلته پرین خودل په مشتی میلا کې د بازار مشر حلیم ګل مشال لډیو ته وای اول دا چې موږ د انضمام خلاف نه یو او بل څوک چې د علاقې امن خرابوي او یا ورته مشکل جوړوي نو هیڅ کله بور سره شامل نشي او زیاتوي په علاقې کې هغوی ذاتی مقاصد حاصلولو او دوی خاص ایجنډې په تحت د خلکو گمراه کېدو لپاره د انضمام خلاف دا مهمه روان کړی دی
خو دځه کې کوم ځای وسیدونکو دي ځای خل دي هغه سره دا خبره ونه منل نو هغه دځه کې د چاک د مشتی ملي چاک بندونو کوشش هم وکړ او ځای وسیدونکو هغه ته پرې نخللو نو ځای وسیدونکو هغه ته ویل سره مو کوم انضمام شوه دي نه مو مطمئن یو
موږ چې کله په دغه غړا په صوبای سیملې کې د حکومت جماعت تحریک انصاف غړې لسید غازی غزن جماله او پختل چې ایوالې د علاقې ترقی تر انضمام رسته ونه شول نو هغه جواب کې ویل دا خبره ټیک تا چې قبایلی ضلع د ورګړېدو د هغې عمل خلاف سوچ په سیمه کې موجود دی خو که څوک دا وایي چې هغه ته کار نه دی شوی نو هیڅ کله به و نه مني بلکې سیمو د مخکې په مقابل زیات پرمختګ کړي
بالکل زمانم کارونه اوس هم ډیر پاتې دي ډیر د کولو دي همون ته دا قتل په کار دي سه آیا زم کې دلو نه مخ کې سه حالات او سونا فاندینګ او هغه نه بعد سه حالات دی او سونا فاندینګ دی او کم ځای کې غلطیاں شوې دي
د پاکستان د پارلمان لخوا د قانون تر منځ ردو پاس د هغه وخت ولسمشر ممنون حسین د 2013 کال په مې کې آئینی بدلون لاسلیک کړو چې ورسره سم قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې. که څه هم هغه وخت په زیاته توګه ځایي ولس د انضمام هغې فیصلې ته هرکلی ویلی و، خو ځینې داسې ویل چې د هغې ګام سخت مخالفت یې کړی و. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ.
اردونکو، د مے په یو دیرشم نیټه د خیبر ضلع په بیا بحالۍ څانګه کې د تیرا د کډوالو د ستنېدو او هلته د روانو سرکاري پرمختیایي سکیمونو باندې خبرې شوې، غونډه شوې ده. او بلخوا بیا د تیرا کوکې خېلو کډوال وایي چې لا هم دوی په خپلو سیمو کې اسپتالونو، سکولونو او داسې نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د مئی په یو دیرشمه نیټه د خیبر د ډیپټی کمشنر په دفتر کې په بیا بحالې څانګه کې د خیبر ضلع د یو شمیر سرکاري محکمو غونډه وشوه چې په هغې کې په تیراو خوشا سیمو کې د روانو حکومتي پرمختیایي پروژو مکمل کولو او د تیرا کوک خیل کډوالو د ستنېدو بلې لړۍ پیلولو او هغوی ته سهولتونه ورکولو باندې خبرې اترې وشوې. د خیبر د بیا بحالې څانګې یو چارواکی انس خان مشال ریډیو توای
سکیمونه دی د سکولونو او د صحت مراکزو بحالی ده، پاغې کې د عملی تعیناتی ده، د روډونو بحالی، هایډرو پاور پروجیکټ او نور ګڼ شمیر ترقیاتی کارونو باندې تفصیلی گفتگو شوه. په وادی تیرا کې د سکولونو آبادکاری دپاره او دې کې تعلیمي سرگرمیا جاری کېدو دپاره په هنګامي بنیادونو باندې د اساتذه کرامو د نجی ارګنایزیشن په مدد سره برتای عمل شروع شوی دی چې د هغې د تربیتي سیشن چې کوم ټریننګ آغاز دی هغه د اوویشتم مئی نه شوی دی چې دا به را روان هفته کې مکمل کیږي. په دې سکولونو کې ماشومانو لپاره کتابونه او ضروري فرنیچر فراهم کیږي. د تیرا په سیمه کې د مختلفو علاقو چې کوم خلک پراته دي د هغې د علاج لپاره مختلف قسمه صحت مراکز چې کوم دیغي په بحاله باندې کار شروع دي چې هغه به ډیر زر بحال کړی شي. د تیرا په علاقه کې په میدان بازار کې چې کوم د اور د وجې نادرا او احساس سنټر سوځیدلی او دغه دوباره بحاله د پاره کار شروع دي چې هغه به آینده هفته کې تر سره ورسی.
دا چې دغه کډوال کوم ستونزو سره مخ دي او دوی څه غواړي، په دې لړ کې مو په جمرود کې ځنې کډوالو نظرونه راغونډ کړي او دوی وایي
زنه کماله مونږ ته خو لیا واپسی سروې مونږ نو شوې کمې بارم هاروغلی یو غامې سو کم نه کوي او مونږ ته دومره مشکل دی بار چې نه مونږ ته سکول غشتا چې مونږ ته سکول یو نه مونږ پاسه مونږ سره یې اسپاتال شته دی. مونږ ته ټول نه پیلا ضرورت دی جمعه ته بیا دوه نمبر کې اسپاتال دی، هغه باوجود مونږ ته سکول دی چې مونږ ته درې شای نو بیا غا سارا کې ټول نه ضروري شای دی مکمل وی جاړو چې څومره دوی هیڅ شي په کې روغ نشته.
جی مرامو وحید ګل ده البته مونږ کور نه چې ټول ویرونه جوړ دي او د استوګنې کابل خو یوم داسې کور نشته بګه چې مونږ بګه استوګنې وکړو او ټول چې کنه خلک په ټینټونو کې اوسېږي د اوبو اس قسمه بندوبست نشته دی. خلک چې کوم نه په سرونو باندې یا ځان چا خر اخستی هغو باندې اوبه خېجوي.
واپسي شوري ده
واپسي شروع څه تلي اوسې ان شاء الله دس تاریخ نه پس واپس درومي.
نما نما عبدالله د زه د قوم کوی خیل نه د تیرانه تعلق ساتم. مشکلات ډیر دي لګ نه بالکل عمل شته چې کوم حکومت اعلان کوي زیاده شه موکو پروژه موکو داسې کو مونږ نه رسیدلی سبا خبره دا چې غریب سړي دا شه نه رسیدلی.
د خیبر کوکی خیل کډوال په 2013 کې د بدمنې او جګړو لامل بې کور شوی وو او د دوی خوښه شل زره کورنۍ په جمرود کې خپل خپلوانو کرا میشته شوی. په دې کې د ځنې کورنۍ ستنېدو لړۍ مکمل شوی خو بیا ځنې لا نه دي تلي. او د خیبر د بیا بحالې څنګه وای چې د ستنېدو بل لړۍ به د جون په 10 نیټه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن دا مشال ترنو لاندے
د مشال تران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بلوچستان په څلور دیرش ضلعو څخه په دو دیرش ضلعو کې د مئ پر نهه ویشتمه نیټه د سو بلدیاتي ټاکنو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې آزاد امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي چې شمېر یې شاوخوا اتلس سوه نوي جوړې شي. له دې وروسته جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې او په درېیم نمبر د صوبې واکمن ګوند بلوچستان او پارټي زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په دې صوبه کې نه کال وروسته بلدیاتي ټاکنې شوي خو پکې د آزاد امیدوارانو بریا شنونکي حیرانه کړې دي. پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو په مقابله کې آزاد امیدوارانو ولې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي دا او نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې کې بحث کوو. میلمانه مو په کوټه کې د کوټه وایس ورسپانې مشر مدیر سید علی شاه او د پاکستان د سمارټ ټلویزیون د کوټې دفتر مشر جلال نورزای دي. سید علی شاه صاحب تاسو او جلال نورزای صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه ډیر سید علی شاه صاحب. لکه څنګه چې مو سوال راپورته کړي ستاسو په خیال باندې ستاسو اندازه ستاسو څېړنه څه ده چې په بلوچستان کې دا دومره زیاتې چوکۍ آزاد امیدواران ګټي او بیا په دوم نمبر باندې هغه سیاسي پارټیانې راځي چې ډېر اوږد تاریخ لري، نو د دې ممکنه وجه څه کېدلای شي ستاسو په سوبه نظر؟
یقینا ټاکر صاحب دا ډېر سوالونه راپورته کړي دي. ولې چې دومره انتخابات چې دي د لوکل باډي چې دي د کاونسلرانو د کلي د محلې د کلي تر سطحې چې کوم انتخابات شوي دي، نو دا خو هغه د جمهوریت یا یعنی بالکل هغه صحیح چهره ده. اوس که صوبایي اسمبلی وي که قومي اسمبلی وي، هغه خو ظاهر ده چې لا د پاره کې خو لوړ لوړ شخصیات وي، دا هغو د ولس سره هم ډېره زیاته رابطه نه وي، لیکن دا چې دي دا خو ظاهر ده د کلو دي د کلیو دي د کوڅو دي. نو په دې کې یقینا په ډېر زیات شمېر سره آزاد امیدواران چې دي راغلي دي. دا وخت چې زه د تاسو سره خبره کوم یعنی غیر سرکاري او غیر حتمي چې کوم نتایج دي، دا هغه مطابق تر 2000 زیات چې کوم آزاد امیدواران دي هغه بریالي شوي دي. یعنی ټوټل چې کوم چوکۍ وي هغه 3500 تقریباً شمارلی دی پر لسیا سیاسی مذہبی گندو ندی رسم بیا کتر قومی سزا پارٹیاں دی کہ پیپلز پارٹی دا کہ مسلم لیگ نواز دی کہ پاکستان تحریک انصاف دی دا ټول سیاسي ګوندونه مذهبي ملتپال او د مین سټریم نېشنل لیول چې کوم سیاسي ګوندونه دي دا ټول سره یو ځای کې هم آزاد امیدواران چې دي دا زیات دي.
تاسو او سوال هم دا و چې دي یعنی د زیاتېدو وجه ممکنه تاسو څه ښکاری؟
دا چې بلوچستان چې تاسو معلومه ده چې یو قبایلي معاشره ده، دلته خلک نظریو په ډیر شدیر نه دي. حالانکہ بل اڑخت کته وګوره نو بلوچستان د بلوچستان سیاسی ګوندونو د بلوچستان خلکو د جمهوریت لپاره د پارلیمنت لپاره د عین لپاره د سی لپاره ما په فکر سره د دې زیاتې قربانۍ وکړي. لیکن بل اڑخت کته وګوره زموږ چې کوم یعنی لری علاقې دي کلی دي غرونه دي میدانونه دي په دې کې داسې دي چې شخصیات ډېر ضرور دي. ولې دا قبایلي معاشره ده؟ نو شخصیات او افراد د دې انتخابات څنګه معلومه شوه چې زموږ په ټولنه کې نظریه چې ده هغه کمزورې ده. نظریاتي خلک ته ضرور وي چې هغه په حساب باندې ډېر لږ دي، په شمېر لږ دي. نو د هغه نتیجه دا شوه چې د 2000 څخه زیات کونسلر چې دي هغه آزاد امیدواران بریالي کېږي او سیاسي ګوندونه چې دي یا خو سیاسي ګوندونه دا علاقو ته رسېدلي نه دي او بیا که رسېدلي دي نو بیا شخصیات
من نه ډېر زه بیا هم تاسو ته راځم. سید علی شاه صاحب، جلال نورزی صاحب، ستاسو په خیال باندې د دې ممکنه وجه تاسو ته څه ښکاري؟
عبدالحی طاقت صاحب، زما په نیز دا یو عمومي تاریخ دی د ملک پاکستان. کم و بیش په ماضي کې هم داسې شوي دي چې په ډېره لویه پیمانه باندې آزاد خلک کامیاب شوي او د دې وجوهات دي. بنیادی وجہ خدا غدا چی یو خو ریسورسز آغا دیر زیاد نوی مطلوب نوی پکار نو دا دارنگی وی چی دا خلقو پا دسترسو پا وست کیوی دا وجہ دا بل بیا دارنگی دی چی دا علاقے معتبرین دا علاقے چکم پا آل سیاسی یا سماجی غلی دی نو دا هم خپل علاقہ چی دی اثرات دا سیوی چې د ووټ پر بنیاد باندې منتخب سي او د لوکل باډي او کابینټ ته ځان ورورسوي. نمبر 1 بل بیا په دې کې انوالومنت د سیاسي خلکو و سمسته په دغه الیکشن کې هم وو. مثلا سولنګي دغه دی د عاصم کورد ګلو چې په تیر وزیر خزانه مو سیدلې دی د واکمن ګوند د بلوچستان وایي پارټي یو اهم غړی دی. د خپل علاقه کې خپل آزاد پینل جوړ کړیو. دغه رنګ سردار یار محمد ریم چې د تحریک انصاف سره دی تړل د خپل بیا آزاد پینلونو جوړ کړیو. نو دا هغه علاقائی د سیاسي خلکو دغه سیاسي خلکو سیالي هم دي ولې دا بنیادی شی دی. دغه انتخابات دغه نمائندگان د ته آئنده په اسمبلی کې د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې د دې لپاره بیا د خلک ډېر ښه کارګر ثابت کېدل چې بیا د غرنګ راواخلي. خالد لنګو چې هغه هم یو پینل جوړ کړی دی د هم د با پارټي سره تعلق لري. بیا څه امتیازونه دي علاقائی په دې کې یو ډېر جلا شی چې دا وخت مخ راغلی دی هغه الته گوادر چې دا غره د سپیک په حواله باندې بیا الته ډېر زیات د پاکستان د فوج انوالومنت دا غو توجه پر دا والا باندې د سپیک د اهمیت په حواله باندې گوادر ډېر اهمیت دی. الته البته دا شی دی چې دا یو مولوی هدایت الرحمن چې د تعلق د جماعت اسلامي سره دی د دې په مشرۍ کې. لیکن هغه هم یعنی د مولانا هدایت الرحمن د شخصیت دغه پهلو چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري هغه اهمیت نه لري. اهمیت دا لري چې هدایت الرحمن د گوادر سره تعلق لري او هغه د گوادر د خلکو لکه هغه د خلک چې د مچېره ورته وایي فشرمن دا خلکو مسائل وو. بیا د شالار راتله بیا د ګروزی زار
دا هو دغه راپورته
کړ هغه بنیادی مسائل او بیا علاقائی خلک راتلو سو هغه په دغه کې ورته وایي چې 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 یو عام ولستي پاره کې زمانی هم کامیاب شوې پاره کې دکانداران هم کامیاب شوې. ډېر غریب غریب انسانان او ډېر ډېر غټ خلک د مرکزي اتحادونو ته شکایت ورته او بی ام پی نېشنل پارټي جماعت العلماء اسلام با پارټي دا خلکو د په خلاف اتحاد وو. لیکن هغه ټول ټول هغه ته معلوم وو چې په دغه ذریعہ باندې موږ خپل ځغ پر یو هدف پور رسول شو. نو دا بنیادی عوامل دي دي لیکن دا یو غټه پهلو ده چې په ډېر لوی تعداد کې آزاد خلک کامیاب دي چې یو موثر رول پلی کوي.
راځم جلال نورزی صاحب تاسو ته څه دل شاه صاحب لکه جلال نورزی صاحب بل چا ځخم دا ریپورت شوی وو چې پدې کې هغه سیاسي شخصیت یا سیاسي پارټیانو سره تړلې وی لکه د چې عاصم کورد ګلو خالد لنګاو او یا مثال یا رحمت رندی یاد کی دا چې بنور هم وی. سوال دا دی چې دا سیاسي ګوندونو غړي چې خپل په پارټیانو کې دي د پارټي له طرفه نه ځي او بلکې دا پینلونه جوړي چې د آزاد امیدوار په نامه جوړي دا ولي کوي؟
دا هیڅ بالکل صحیح نه ده. دا څه څه مخاطه اشاره وکړه لیکن هغه که سردار یا مدرن دی که خالد لانګو دی دا غو خپل شخصیت دی دا غو خپل په علاقې کې خپل یو قبایلی او سیاسي اثر رسوخ یقینا څه سوال لا پیدا کیږي چې ته یعنی که صوبایي اسمبلی یو غوړې کې قومي اسمبلی یو غوړې نو هغه چې ظاهر ده خامخا اپلیکیشن وي او ټول وخت ته ته وګوره په دې انتخاباتو کې یعنی خاص کر تر اوسه پورې بلوچستان کې د 2023 کم جنرال الیکشن دی دا هغه په حواله باندې تر اوسه پورې ابهام برقرار دی. نو ظاهر ده چې ګلزار یار محمد رین څو یا خالد لنګو څو یا نور د شخصیات څو دا با پارټي چې کوم د بلوچستان افغاني پارټي ستان کې ډیر اخیستې دي. لیکن دا چې معلومی دي چې د باپ د صدر سیون چې بیا در یو ادنا کارکونه پوری هغه دا وخت پر اپتو کې دي د پیپلز پارټي سره د مسلم لیگ نواز سره د دې د بوت سیاسي جماعتو سره هغه دا وخت پر اپتو کې دي. نو څنګه شخصیات چې دي دا وخت له موقع وخت له سیاسي ګټه ته ګوري نو بیا د فیصلې چې هغه کوي. دلته مو یو خبره ده چې دا چې د یونین کونسل پر څه باندې د کلی پر څه باندې د کلی پر څه باندې د کوڅې پر څه باندې کڅوک د خلکو ستونزې او راواري هغه سړی په ثانه کې سره ولاړی هغه سړی لیویز ته سره دی هغه اسپیټال ته سره دی هغه نورې مرستې سره کوي. نو سیاسي جماعتونه چې دي هغه تر اوسه کدي چې نه دي بریالي شوي زما په فکر سره دا چې کوم پر لاندې لیول خلک دي هغه د خلکو ستونزې او اواري نو دا هغه په نتیجه کې دا د خلکو دا وایي چې یاره کوم چې سیاسي خلک دي دا هغه سره ملاقات کول دا پاغو باندې خپل خبره او ډول هغه ډیر ګران کار دی. نو ته راشي چې دیوار وځي چې دې ووټ ورکو او بیا دا د بلوچستان په دې چې کوم انتخاباتي
د دې یو ډېر څه تصویر راغلی دی. تر ټولو غټه خبره دا ده او ښه خبره دا ده چې تقریبا تر یو حده پورې په بلوچستان یعنې دا ګوتلس چې کومې ضلع وې په دې کې امنیت و. ډېره غټه د سرګري چې کوم واقعات وو هغه نه و شو. نکات وکړه په چې هغې کې داسې یو فایرنګ وشو یو سړی پکې من شو دغسې ډېر مراد مالی کې یا چمن کې کې عبدالله کې یا په نورو علاقو کې داسې واقعات وو. لیکن څنګه چې په 2008 کې په 2012 کې په 2013 کې تقریبا جلال خان او دا چې زیات الزامات دي الیکشن لپاره باندې زما مختلف راغلي نو تر یو حد پرې موږ دا ویلې شو چې تاسو یې نه ټول کاتو کا خامخا د خلکو ګلې د خلکو حکایتونه کوي. لیکن اور ال چې په اکتوبر الیکشن پر نو کیکو نو دې چې الیکشن پر دې کې دومره آزاد کاندیدان چې کامیاب کیږي
مانه نو دا سوال بز په یو بل شکل کې ل جلال نورزی صاحب تاسو څخه کوم هغه د چې په دومره لوی تعداد کې آزاد کاندیدان آزاد امیدواران بریالي کېږي ګټي چوکۍ زیاتې وړي دا د بلوچستان په سیاست کې تاسو ګوري چې سم رجحان دی نوې رجحان دی څنګه یعنی دا رجحان به ذاتي خود آیا د سیاسي ماحول سیاست او ډیموکراسي لپاره یو ګټور دی؟
کاکر صاحب بحث کے مجموعی دا لوکل باڈیز حکومتوں دا خپل بزاد خود اہمیت حامل دی زیادہ دے پر ذریعہ باندی علاقائی او ریجنل لیڈرشپ جوڑی شی او دا دے پر توسط باندی بیا بیر تا وسائل فنڈ دا لگی جن علاقے دا ترقی دا علاقے دا صحت دا تعلیم او دا رنگا نور چکم ضروریات تی سماجی و معاشرتی آگو تا پام ہوئی او پر هغه باندې توجه وکړي. لیکن دلته بدبختي دا ده لکه د 2011 په انتخاباتو کې چې کوم حکومتو جوړ شو هغه واک نه درلود هغه اتونومس نه و هغه باډیانې نو په کار دا ده چې دې ته اختیارات ورکول دا بدبختي ده زموږ یعنی چې
نه خو زما سوال دا و او جلال نورزی په زما سوال دا چې تاسو وکړئ خبره زه مهرباني
جی ما ویل د دې یقینا د دې ګټستا یعنی دا نظام ته هم فائدہ ورسی دا علاقې او ترقی ته هم فائدہ ورسی د دې خپل نگاه د علاقې پر خپل هم وی اتا کې د علاقې په ټول باندې هم د دې نظر وی اسپیټالو د نور هم مسائل او معاملات او ضرورت هغه خلا جلا خبره ده. لیکن دلته موږ به مفید هغه ده چې همیشه د باډیز لکه دا ته چې هم دا د پریشر ګروپ په تور باندې او د یو د چارمنګ ګروپس په تور باندې دا استعمال شوی دی لکه د آزاد کنګیر د مختلف سیاسي خلکو چاغه په خپل علاقو کې اثرات لري دا غو پرلال جوړول وغیرہ وغیرہ بیا د دې بیا مخته بیا د دې سیاسي فائدې اخلي د دې باډیز کوسلرام سره فائدې اخلي شوی دی یعنی کده ته اختیار ورنه کې نه دا فائدې نه راځي د دې سره امریتونو ډیکټیټر فائدې اخلي دي لکه جنرال زیاله کو اخر بیا ته زر چکم کوسلرانو پر هغه باندې ایوب خان د اعتماد ووټ واسطه دا د غرنګ مشرف دغه باډی جوړ کړ نو هغه مشرف په دور کې ډیر پیسې را لاله کوته او بیا ډیر غټ غټ سیاسي خلک هغه د ضلع ناظم د پاره ودرېدل چې هغه د صوبای اسمبلی باندې تر کړل نو دا بد بختی د جنرال زیاولک په دور کې دل چې شروع شو چې زیاولک د پیټیزه اتیا د الیکشن بعد او د صوبای اسمبلی او د قومي اسمبلی باندې د دې ارکان ته علاقائی پرچاتي ډیولپمنټ فنډز ورکړل
پیسې
دا د رجحانو چې د دې اهمیت نور غاړي شاته دا اهمیت دی چې نو وو صوبای حکومتونه که هم سیاسي دي هغه دې نه پېژې پر مخولات
سما د مننه جلال نورزی صاحب سیدل شاه صاحب هم دا سوال تاسو کوم د آزاد امیدوارانو په دومره لوی تعداد کې ګټه د خپل د نظام ته یا سیاسي پارټیانو ته یا د دغه ته ګټور کار دی که نه نه دی ګټور
د ما سره
سوال او تاسو دی
ما په فکر سره دا یو کینن زه خو دا چې ما ته دا یو ډیر غټه خطر بولم بولې چې یو خو یو اړخ ساده خبره ده یو درځن سیاسي ګوندونه دي او بل اړخ ته آزاد امیدواران دي هغه د 2000 زیات چوکۍ ګټي نو دا یو کینن په خپل یو ډیر غټ سوالي نشان دی
او بل اړخ ته کته وګوري کاکړ صاحب دا چې دې صورتحال چې دلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي په تېرو وختونو کې دوه درجیانو کې چې کوم الیکشن وو نو هغه وخت چې کوم سیاسي ګوندونه په اقتدار کې وو هغه د خپلو کوم چې میئر وو یا کوم چیرمن وو یا کونسلر وو او هغه چې خپل چې کوم عیني سیاسي یا کوم چې انتظامي یا مالیاتي اختیارات دي هغه نه ورکول. د پاکستان د عین یو سلسلویش چې کوم آرټیکل دی دا هغه ته چې کوم د کونسلر د میئر یا د چیرمین د ډیپټي چیرمین د نسل کمیټي که د تحصیل پر سطح دی که د ضلع پر سطح دی چې د هغو کوم اختیارات دي هغه خالي په عین کې دي، لیکن عملا دلته سیاسي ګوندونه هغه سیاسي پارټي دي د هغې سیاسي پارټي چې د کوم د لوکل ګورنمنټ چې کوم وزیر وي هغه د خپلې سیاسي پارټي که میئر دی که چیرمین دی که ډیپټي چیرمین دی او هغه ته هغه عیني چې کوم اختیارات دي هغه نه ورکوي. دا ډېره غټه المیه ده لکه جلال خان چې کومه اشاره وکړه صورتحال دا چې دی چې دلته د پاکستان که کوم لیکن اسمبلی 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 اس
چې هغه د نالی فنډونه راواخلي خپل استعمال یې کړي، د روډ فنډ هم استعمال کړي، د سکول فنډ هم استعمال کړي. دا یو ډېره غټه مسله ده چې اصل قرار دی
مننه ډېره. سید علی شاه صاحب جلال نورزی صاحب، لکه سید علی شاه صاحب کوئی پر یو وړ خبر وکړه، سوال دا دی لکه څنګه چې سید علی شاه صاحب په وار وار وایي چې دا یو ډېر سوالیه نشان دی چې آزاد امیدواران د سیاسي پارټیانو په مقابله کې تر ټولو زیات چوکۍ ګټي. او سوال په دې کې دا دی چې سیاسي پارټیانو له دې نتیجو وروسته آیا دوی حیران شوي دي؟ هغه چې لکه تاسو چې یا نور شنون کې دي یا نور خلک دي، دوی خپل هم دا محسوسه کړې ده چې حیران شوي دي او کنه؟
ګوره، دا خو به کاکر صاحب یقیناً اوس سیاسي جماعتو دپاره د تذبذب او د اضطراب سبب وي، خو لکه ما د دې له مخه وویل چې دا یو د دې ملک یا د دې ایالت د دې صوبې یو عمومي تاریخ دی. یعنی داسې نه ده چې دا په اول وار کې خلک په آزاد اقتدار باندې کامیاب شوي دي، یا په تاریخ ماضي کې هم یقیناً عرب دغه دا سیاسي خلک دي، لکه دا مختلف پینل دي. یعنی هغه دا په تورې یو پرشر ګروپ هم استعمالي، اول د بیا خپل سیاسي سیالي علاقائي سیاسي چکم سیالي دي هغه هم په دې پالي. ما مثال در کی سولنګي اتحاد دي، ما مثال در کی کریم او شروانای دي، پارٹی د بلوچستان د بلوچستان نیشنل پارٹی سره د سیالي د غرنګ جیلو دي، د غرنګ سردار محمد رین دي. نو دا په دې رمي تعداد کې چې دا خلک دي ودري، د په یو نه یو حاله باندې د خلکو چې دا کامیاب دي، د دې د سیاسي ګوندو سره تعلق سره او ډیر به چې دا تعلق نشته. خو بار شپه نو په دې ده چې خلکو په دغه انتخابات کې دلچسپي اخیستله، دغه بنیادي شی دي. او بیا پکار دادا چې بیا پکارم دادا چې د خپل حق د پاره او د خپل انتظامی او مالی اختیارات د پاره بیا نور څه غل کی په دی حوالہ باندې چې هغه په مالی کې نه دي او سیاسي جماعتونه دا نه غواړي. یعنی ګوره، د 2014 انتخابات کې په صوبه کې د نواز لیگ او نیشنل پارٹی د پښمخانه حکومت، لیکن د کوټه رنګ میټروپولیټن کارپوریشن مایر هغه د اختیارو دا سره په وسایل نو دا سره پیسې نه وي، هغه به صبح یو حکومت تکتل. نو بنیادی دا دي چې دا اختیارات ورکول سي. نو بیا موږ کتلو وایلی شو چې اوس نو صبح ترقی پر خاځي د تعلیمي او سماجي او سیاسي شعور به بلندې ته ځو. دا یو مثال کا کړ صاحب مختصره. اوس دا د پیپلز پارټي او د نواز لیگ په مابین یو معاهده اوسو، چارټر اف ډیموکراسي تاسو په یاد تاسو ویلی می دا ډیره مشهوره ده. په هغه کې یعنی سره د دا یو آرټیکل د دې دغه یو نقطه موجوده و چې موږ به دا باډیز دا د دې اختیارات ورکو، انتظامی مالی کلاس سنتنسي، لیکن پر هغه باندې عمل نه وسو. ولی دا سیاسی چکم مافیایی ناسی دی لابیز ناسی دا باڈیز دا داغو پا سیاسی تاوان دی بلکه دا خود گورد دنیا در دنیا دا تو همی که دنیا پا او ملک ناس چه علتی وش موازه با معاشره دا دا خود بنیادی کلیا دا چه اختیارات با دلاندی سطح وی دلاندی پا سطح بکار کیجی او آغ اداره که صوبائی وی که سینیت وی که دغی وی دا با قانون سازی همی که وی دا قانون سازی داری وی لیکن دیتا اختیارات ور کردی وی فنڈ جوڑ کھڑی دی دا فنڈ کو بنیاد کی بیا کرپشن کی جی دا پر بنیاد بندیا مافیا جوڑی جی دا رنگ دا صوبو پسماندگی دا رنگ دی ترقی شرط
مننه جلال نورزی صاحب ډیر مننه سید علی شاه صاحب تاسو چې د بلوچو د سیمو او د پښتنو د سیمو بیا یو تقابلی جایزه اخلي پر تلیز جاج اخلي نو آیا پاغه کم تاسو ته په انتخابات کې د نوې رجحانونو فرق راغلی دی کنه عمومي تور بس یو رنگ دی
یہ خدا کی ہم آزاد امیدواران آزاد شمار دی اگر کو بلوچ علاقوں کی زیاد تھی اودام یقینی سوال دی پشتنی علاقوں کی کم دی کمپیریٹیو یہ اردو علاقے یا ہلکی تھی اگر زیادتی تھی اور بلا بولے بدوی کی چون کے شخصیات یا نوابان سرداران خلق دی باثر خلق دی اگر تقریباً زیاد رہ ملی دی اور دوم اصل خبر ہے کہ آواز ہے یعنی جلال خان خبر ہے اشارہ ہو کھلا دل سے یعنی پتی وقت میں کسی کم سیاسی گندو نا دل سے اقتدار کی ہو اگر سیاسی گندو نے یعنی خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر کی ہو وہ خپل میئر سے دا اختیار کا ہو اصل مسئلہ بلوچستان کی کتو بھرے نو ظاہر ہے شروع کلو سے یو تاو تریخوالی دی مسئلے دل سے دیلی دی کامیابی بلا ہمارے خاص کر وہ گوادر کی مولانا ہدایت الرحمان سے گئی عرضی بولنا خلق بتائی گوری قابل کی چلو سیاسی گنتن ہو بلوچستان اسلام پارٹی مینڈل ہو نیشنل پارٹی ہو جنت علماء اسلام ہو اور احسان شاہ صاحب جی کم پاکستان نیشنل پارٹی ہو دا څلور ځله د په مقابل کې ودرېدل دا هغه آرام کړ د دې تعلق وو د جماعت اسلامي سره لیکن دلته د جماعت اسلامي نظریه ده یا د جماعت اسلامي چې کوم بنیادی پر هغه باندې ووت نه دی اخستی بلکې د ذاتی پر خپل شخصیت باندې واخلي او دا کم چې حق دو گوادر یعنی گوادر ته چې حق ورکول شي حال چې د سیاسي خلاف د انټیلیجنس ایجنسی خلاف دا غزې انتظامیه خلاف خلاف سیاسی گندوں نے انتخابات صوبائی یا قومی انتخابات عام سڑی دوست کار میں دے دا کروڑوں روپئے خبر ادا خلق در سره وی کرون روپی بوی دیر با اثر ہے یا بدی سیاسی اثر زیاد بی یا بدی قبائلی اثر زیاد بی یا بدی علاقائی اثر زیاد بی نو دا الیکشن چی بی دا ارزان الیکشن دی ارزان پا دیلی توٹل زر ووٹ دی ادوا زر ووٹ دی یا تنزر سو ووٹ دی نو آغا چگر جیسا گوری بیخی چی پر فور دیم دا خلق در سر مفقات کولای چی خلق کنینس کولای چی نو آغا الیکشن چی بی آغا دیر گران چی داغه نتیجه داسته چې عام ولس په دې کې زیاته دلچسپي واخیستله خلګرالو دا چې خلګ اغم په هیڅ مغواړي چې مقابله وکړي لیکن هغه د خلګ تر وخت تیر نه وخت
سمنه نه ډېره سید علي شاه صاحب جلال نورزی صاحب اخیری سوال کوم او کلن جواب را تراکی د دې اوس انتخاباتو به که په 2023 کې د پاکستان عام انتخابات کې چې پراغه باندې به اثر وي کنه لاغزه خدا بیل دی
یقیناً کاکر صاحب ډیر خلکو ډیر سیاسی ګوندونو دا یو تیاری عمل و د دې لپاره دا انتخابات او ډیر خلکو چې هغه په دغه انتخابات کې آزاد ځنل جوړ کړ دا هغه هدف هم راتلونکي د صوبایي اسمبلی د قومي اسمبلی انتخابات په 2023 کې دا غتی نو دا یقیناً تا دا خبره بالکل درسته دا د هغې تیاری ده او دا چې کوم د دې دا تجربه وسوه دا مشک دی وکړي دا پریکټیس دی وکړي دا به هلته دې دا په کار راځي
ډیره ډیره مننه جلال نورزی صاحب ستاسو سید علی شاه صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته وختوم دومره تاسو دواړو ته شر وخت غواړم خدای پامان خوشحال اوسئ په مخم شه. اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوری موضوع دا وه چې د بلوچستان په دود دور ضلعو کې د مئ پر نهه ویشتمه نیټه د سو بلدیاتي ټاکنو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې آزادو امیدوارانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي چې شمېر یې شاوخوا اتلس سوه نوي دی، خو د سید علي شاه په وینا باندې دا تر دوه زره هم زیات شوی دی، ځکه چې نتیجې لا هم را روانې دي او د جون په درېمه نیټه به د دې حتمي نتیجې د پاکستان انتخاباتو کمیشن جاري کړي. له دې وروسته جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله په سیاسي حواله دوم ګوند چې زیاتې چوکۍ ګټلې دي، بیا ورپسې د صوبې واکمن ګوند بلوچستان او پارټۍ د چې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په دې صوبه کې نهه کاله وروسته دا بلدیاتي ټاکنې وشوې، خو په کې آزاد امیدوارانو په دومره لوی تعداد کې ګټه چې ده هغه شنون کې حیران کړیو. نو همدا پوښتنه هم څېړلې چې آیا د سیاسي ګوندونو په مقابله کې د آزاد امیدوارانو ولې دومره ټولې زیاتې چوکۍ وګټلې. دا نورې پوښتنې هم په دې باز کې څېړلې. مېلمانو په کوټه کې د کوټا وایس ورځپاڼې مشر مدیر سید علي شاه او د پاکستان د سمارټ ټلویزیون د کوټې دفتر مشر جلال نورزای ول. بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اوڑا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرموں کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا اخ پل گل بشے دا گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بخو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانا بشي ولس جانا کنو د ټولو لس جانا بشي جانا جانا